د تاجکستان چارواکي وایي د 2015 کال په شپږو میاشتو کې امنیتي ځواکونو له افغانستان سره پر پوله له وسلوالو قاچاق کوونکو سره لس ځله جګړه کړې ده. انټرفاکس د تاجکستان د نشه یي موادو د کنټرول ادارې د مشر ظفر سمت په حواله پرون سه شنبه دغه راپور ورکړی دی. خبر کې راغلی د دغو جګړو پر مهال څلور تنه افغان قاچاق کوونکي وژل شوي او دغه راز تاجکستاني سرتیرو 1492 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د تاجکستان چارواکو ادعا کړې چې افغانستان کې د نشه یي موادو کرکیله زیاته شوې او د مصنوعي او نورو نشه یي موادو لابراتوارونو فعالیت پکې زیات دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې ویلي چې د نشه یي توکو او د غرض له نشه یي توکو قاچاقورونکو سره مبارزه په لومړیتوبونه کې ده. په خوا تر دې د تحلیلګرانو شبکې ویلي وو چې د کوکنارو کرکیله له جنوبي ولایت هلمند نه بدخشان ولایت ته تبدیل بدله شوې چې هلته له تاجکستان سره ګډ سرحد هم لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د تهران او واشنگټن د اټومي خبرو د بیا پایل لپاره هیڅ کومه ځانګړې برنامه نه ده تنظیم شوې. عراقچی پرون سه شنبه د اسرائیل ایران د 12 ورځنۍ جګړې د قربانیانو د یادغونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. د ایران او متحده ایالاتونو مرکچانو سږ کال یو اټومي تړون ته د رسیدو په هدف 15 پړاو خبرې وکړې. خوش په غم پړاو یې چې مسقط کې پلان شوی وو پر ایران د اسرائیل د بریدونو وروسته لغوه شو. د ایران او اسرائیل د بریدونو پر دوام د متحده ایالاتونو ځانګړو جنگي الوتکو د ایران درې اټومي تاسیسات فوردو، نتانز او اصفهان په نخښه کړل چې د چارواکو په خبره په بشپړ ډول لمنځه ولاړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که مسکو په لاسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو او د غراز نورو اقداماتو سره به مخامخ شي. ترامپ د سیشن بي پورز له بریتانیا څخه واشنگټن ته پلار په الوتکه کې خبريالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بایو باندې د روسیې د بندیدونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د کورنۍ تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی، خو تر اوسه دغه جګړه روانه ده. او د روسیې په ختیځ کې کامچاتکا په وزمنن چهارشنبه د ریختر په کچه 8.1 درجه زورورې زلزلې ولړزوله. د دغه زلزلې له کبله د روسیې په لری ختیځ کې سونامي یو خرګوټی زپلې او د جاپان او متحده ایالاتونو په ساحلي سیمو کې هم د سونامي خبرداري ورکړل شوې او له خلکو د تخلیه غوښتنه شوې. اسوسییټډ پریس خبري اجنس ویلي چې زلزلې کې څو تنه ټپیان شوي او ګڼ شمېر خلک تخلیه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان رب سپیڅلی نام سلامونه او نیکی هیلی می ونی درن اوسه کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسی او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندیشمه تلويشتمه پانه د نو درنه زکونکو د تل پثیر په دی هیله چې د تلوريزي کورنۍ دند به مزدکړې وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي اوسه په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست اخرنی شی بوره سره مال وسی او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی. دا چې یفتالیان څوک وو او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې لدې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې لدې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر حوزه باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیځه برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل سوی و، او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیواتر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییزو واکمنانو ګډوډي سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې هغه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې مثلا بدل سو، ځینې ګډوډیانې رامنځته سوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشاني امپراتوري ځینې سیمې د وقفي جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، نو د دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیانو ولړې چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمو باندې جګړې کوي، یعنی سیمې په وقفي ډول سره جګړې کوي، پر لپسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفي جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمې نیسي، او څمو د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی برته شاتک ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي، نو همدغه دی چې دوی بیا برته شاتک ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتلیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپلواک ټینګي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان د افغانستان په داخل کې یفتلیانو ته د یفتلی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډي او دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمو کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد شوي دي، او عربانو بیا د هیتله په نامه یاد کړي دي. د پرکیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانې په وخت کې دی هغه مهال ژوند کاوه، دی د هغو په حق له داسې لیکلي دي چې هفتالیان د ژر نژاد سره توپیر لري. یعنی دوی ژر نژاد نه دي، د هغو سره فرق لري. د هغوی پوستکی چې دی هغه سپین دي، او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي، د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکی چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی، چې 425 میلادي کال کې په اوسنی تاریخ کې د ټولواکی په اوسنی تخار کې د ټولواکی خولې پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنی تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر رسیدو او د واکمنۍ خولې پر خپل سر باندې یجدي، چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې ورسېدل. یعنی د بلخ او سغدانیه پورې سیمې د خپلې ولکې لاندې راوستلې، او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه وروسته د زوی اخشنور واک ته رسیږي، چې هغه بیا د هرات ښار تر خپلې ولکې لاندې نیسي. یعنی د هرات ښار نیسي، او د دې ساسانیانو سره په یو جګړه کې باندې کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې وو فیروز شاه ساسانی، بیا د دې لپاره چې دوی فرمان برداره پاتې سي، دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی، دا بیا نتیجه نه ورکوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي، او د هغه سره جنگیږي، چې دغه ټولې جګړې د یفتالیانو په ګټه وي. دنه دی د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي، د جنگ په حال کې وینو. دغه زمينه د یفتالیانو لپاره په ګټه تمامېږي، او دغه جګړو څخه یفتالیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرلهپسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي، یعنی دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهراکولا نومونه د یفتالیانو په تاریخ کې ډیر مهم ګڼل شوي دي، چې تورمانا د یفتالی امپراتوري سیمې د شمالي هند پورې نیسي. یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتالیانو په امپراتوري پورې د یفتالیان په امپراتوري پورې تړي، او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي، او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار د برلی کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلی پاچا لیکلی دی. یعنی د نوم په دغه د برلی کې د تورمانا مهاراجا زبلی پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه د برلی کې او لیکل شوی دی. د تورمانه څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا وخت رسیږي چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمه تر خپلې ادارې لاندې راولي چې د ګوپتا کوم پاتیشونه چې دی هغه کوم خلک چې د ګوپتا د کورنۍ څخه راپاتې او هغه هم په مرکزی هند کې د لمین زوړي خو بیا هم څه وخت لانه تیریږي چې د ګوپتا هغه پاتیشونه برته سره یو ځای کیږي یو د بل سره یو ځای کیږي سره راګړیږي په 1528 میلادي کال کې د یفتالیانو واکمنۍ په مرکزی هند کې د خطر سره مخامخ کوي یعنی د راپورته کیږي یو لاس کیږي یو موټی کیږي دغه پاتیشونی چې وده ګوپتا دوی بیا په 1528 کال کې د یفتالیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي یعنی د هغو په وړاندې جنگیږي د هغو په وړاندې مقاومت شوي او هغه د یفتالیانو کورنۍ د ماتې سره مخامخ کوي یفتالیانو د بودایي دین پر خلاف باندې وي یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه د دوی ولارس و هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو ډول هغه وران کړل هغه بیا د یفتالیان چې ودوی بیا پړنا باندې عقیده درلود د لمر عبادت به کاوه او دی د یعنی د لمر منځنه به کول لمر به منځ او پړنا یا نور باندې به دوی عقیده و په یفتالی مسکو کات کې د جګي ونی او لوړې پزلرون کې افغاني بنې چیرې کیندل سوي دي چې هغه یو غژوالي درلود دن کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي د هغوی په مسکوکات کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده چې د لمر منځري په معنا و هغوی هم په مسکوکات کې اورتونونو انځورول منعکس کړی دي د دې ترڅنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانه مینې د کوتله پیدا سوې ده د هغه محل د عقیدې ډیره ښکاره بیلګه ده لاندې دا چې د کوشنانو او یفتالیانو پاتیشونی یا هغه کوم خلک یا کوم خلک پیروان چې د کوشنیانو او د یفتالیان څخه پاتې دي هغه مثلا لکه زابل شاهان کابل شاهان بامیان شیران سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تراتک پر د افغانستان پر بیلابیلې سیمه باندې واکمنه درلوده یعنی تر هغه وخت چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي دوی د دغه زابل شاهان همدارنګه کابل شاهانو بامیان شیرانو سوریانو دوی د افغانستان پر مختلفو سیمه باندې واکمنی کړې ده تر هغه مهاله چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه را رسوي چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و دوی بیا کله دوی واکمنی کوله کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې د افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابر سو یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي چې دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس د یفتالیانو په حق له معلومات لاسته راوړل د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په حق له موږ وپوهېدلو ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد سوي دي د کوم نژاد څخه وه د دې ترڅنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و د هغه څخه وروسته بیا مثلا دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسیږي هغه مو ویل د دوی د یفتالیانو لومړنی واکه چې هغه بوویل افتالی تو د واکمنی حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسیږي چې بیا د څخه ورسته د زوی واک ته رسیږي اخشنور چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنگ کوي د څخه ورسته بیا ځین نور واک ته رسیږي بیا د دې تر څنګ مو د افتالیانو د بودایي دین په حق له ویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل دا چې دوی بودا به نه مانه بودایي دین یې نه مانه د دوی عقیده چې هغه پړنا باندې و د لمر عبادت به کوي دغه اړوند مشټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د افتالیانو په حق له و پوهېدل نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسو تر راتلونکي درس پورې به هم تاسو کورنۍ دند لري اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کوم نومونو یاد سوي دي موږ ویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد سوي دي عربانو هم هغه ته یو نومر کړی و د دې پوښتنې په جواب کې تاسو همداز د کوي چې یفتالیان په کوم نومونو یاد سوي دي کوم نومونه یو دغه پښتنه ته به هم دغه جواب ورکوي. بل دا چې د مهراکولا په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ موږ دلته د مهراکولا یادونه وکړه دا چې د کوم واکمن څخه ورسته بیا مهراکولا وخت رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د امپراتوري څه ډول و، د واکمنی دوره څه ډول و. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ هغه هم تاسو په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ؟ موږ او تاسو په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول و، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه شي باندې باور درلود او کوم دین یې نه مانه. د دې درسره پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو چې تاسو سره مرسته کوي د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درسه پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع تاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شزده کړئ او تر څنګ دغه لوست څو ځلې د ځان سره تکرار کړئ تر څو په ښه شکل سره مو درس داسي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې تاسو مخکینی درس نه وزده، پر راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه پیدا کوئ هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربان رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلیا مهربانه را پس پیچلی نامه. سلام و علیکم هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست ته راغلاست وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخر نه شي بومل اوسې او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې د هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام در تک سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا تاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاتونونو له امله ځایي واکمنۍ رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاتونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمنۍ رامنځته سوه یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوه چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وي. د هغو له جملې څخه یو تبرستان علویان و چې دا څنګه په هاشمی سیدانو پورې اړه لري، او د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبرستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر څلرمی هجری پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې هغه تر څلرمی هجری پیړۍ پورې دغه حکومت چلیدا او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بل سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمنۍ وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودن کې چې هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 360 سپوږمیز کال پورې واکمن پاتې سول. بل واکمنۍ چې هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنۍ بیا په څلرمه هجری پیړۍ کې رامنځته سوه، او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، یعنی په نوې یا معاصره پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې په دې کې. د هغو له جملې څخه یو صفویان و چې د لسمې هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځ ته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه پیښه وه. سوفیان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ هغه سره یووالي تر او بلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د سوفیوی لړۍ د مهمو پچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس وو چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړې پوړې ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه وو د یو ځل بیا ایرانیان سره راغونډ کړل او د نادر افشار د ځانګړې پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډېر لږ وخت کې افغانستان هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډېر ژر مړ سو ځکه نو په 1918 کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې وه هغه د زندیا په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه وو او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1919 کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنی جنگونه پیلیږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومیدل دوی واک تر رسیدو او د دغه هیواد د چارو واکې چې دی هغه دوی ته پلاس ورزی چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پلکې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. رځو هند وايي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنگلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل. بیا په شلمه زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو او دغه هند، پاکستان، بنگلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې وو لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه ورسته به د هند په شمال کې ډیر واکمنیان رامنځته سوی چې د هغه د جملې څخه هغه ډیر ځواکمنه واکمنۍ چې هغه د یفتالیانو و. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند د رو تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمنۍ هم درلوده په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی پاسل کې افغانان و. لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمنۍ مستکړه هغه سلطان بهلول لودی نمیدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنۍ هم موجوده و او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالي ډیر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. رزو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نیمې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 1900 پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سوال. یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمنۍ لودا. او په 1900 پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیې د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه وو او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتلې چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې مخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا شي. او هغه د خپل خاطرات سره روسیه ته راستنیږي، په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیړي وخروي او خپل کالیلند کې بیا شونځي او رختونونه هم ودان کړل. او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد وستل او ځینې نور یې هم اعدام کړل. چین په منځنۍ او نوې پیړۍ کې چین هیواد چې وو هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روشانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمنۍ درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چې سیم کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالی نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 283 کال پر شین باندې واکمنی وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغه په کروندګر و او هغه د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کړل د دغه زحمتونو سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بې وسه د زمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شو هغه د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مزکه پرې شوډلې یا خرڅولې چې د شوزمکه د لستروړل لپاره بیا یو بل سیمه ته کړه کېدل په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي همدارنګ د کاغذ بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیس پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې نو دوی هند ته ورسېدل د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 کال کې بیا د خپل سوداګریزي اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې هغه واکمنۍ درلوده یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې د ټولنیز په لاره په دغه دوره کې چې وکړه نه برابرۍ وکمنه و یعنی د اتباو حقوقونه نه مراعت کېدل بیا عدالتي او نه برابرۍ موجوده و خلک په دوه طبقه باندې ویشل شوی و چې یو د اربابانو طبقه او بل د لاس لاندې کسانو چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و دغه کروندګران چې و دوی د زمکو سره یو ځای اخستل کېده او خرڅېدل د اقتصادي په لاره هم د لوړو طبقاتو حالات ډیر شو هغه مالیات نور کول مګر پر ټیټو طبقو خلګو باندې بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښو دي لیوه کروندګر در بابانو پر مزکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو و او ډیره لږ برخه به کروندګر ته رسیدل نو د همدې عمل ویلې سوچې د ټولنې هغه چې طبقې حالات چې هغه ډیر خراب و د فرهنګي په لاو بیا د منځنی پیړۍ دوره دومره روشانه نه و په بشپړ توګه فرهنګي نه برابرۍ موجوده و یوازې د لوړو طبقو زمونه به تعلیم او ذکر ته لاس رسیدلودي مګر هغه کوم چې طبقې چې هغه به تعلیم ته اجازه نه درلوده همدارنګه مذهبي ذکر هم هغه محل رواج ضرورت خورسته بیا غیر مذهبي ذکر هم رواج سپي په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول په هغه کې د ژبې ګرامر منطق موسیقي حساب هندسي نجوم او ریاضي شونه هم پیل شو او د حقوقو په د حقوقو په څنګه کې د بولوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پونتونونه هم رامنځته شو د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو په همدغه دوره کې او په 1316 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ په منځنیو پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي او زیاتره پاپان پو او بکافیت سیاست پوهان و لا د معلومیږي چې په دغه منځنیو پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود په منځنی پیړۍ کې سیاسي او ځاتره زو په ټولنیز اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنی اروپا کې اقتصادي حالت یوازې د لوړو طبقو د خلکو لپاره شو همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب وو خلک په دوو برخو باندې ویشل شوی چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه وو په فرهنګي برخه کې هم نه برابرۍ موجوده و راځي سیاسي او ذات په منځنی پیړۍ کې ګنشمیر کورنۍ وکمنې درلوده چې د هغه د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و چې دغه کورنۍ په سر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یاد دي چې د خپل یو غشتلې او په تدبیر شخص و یا هغه د منځنی پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا زمکي ضبط کړلې او یو مختدر جنگي ځواک رامنځته کړ چې دغه کورنۍ د وکمنې سیمه چې بیا و هغه ګول یا نننی فرانسه د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و چې په 1215 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیر سیمې تر لاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنه زده کوونکو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و اقتصادي ټولنیز او سیاسي اوضاع دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاوې څه ډول وې، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درسه پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مونه درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې او خبر مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس تویم. هیله د چنر ورځ هم د لوست خیر نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی وکمنې په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونده ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی وکمنې په ټینګښت کې څه ونده درلوده او کوم رول یې لوبوي. پاتله سواتیه میلادی کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستی ورځی وي، یعنی په دغه وختونه کې انګلیسیان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان د تر سول تر سو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دوه اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیر ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې وه، د مرکزي او د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې وو. نو اقتصادي وضع هم ناسماوه او دولتي خزانه هم تشوي. د انګلیزانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیز چارې هم زیانمنې سوي او ډیر تاوان ورته رسیدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسول ګڼ. اول دا چې د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکي او دیم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان دغه دوه دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا غنې کړي لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستې وای او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلې و، چې په حقیقت کې د قانون شکر دلودي او هر ډول ډلې ییز او په واسطه توګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښ څخه کار نه اخیستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حد پورې د پوځ په سمبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د نیوي زره کسیز منظم پوځ جوړ کړ او دغه پوځ واسطه د وکولای سوای چې یو غشتلی ځواکمن او مرکزی دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې ستري او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو یولره هم د مالیاتو زیاتول وچ دی باید مالیات ډیر کی او د دغلاری یو څه پیسې لاسته راوړي مالیات یې وضع او همدغه مالیات یې ډېره زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول وه. یعنې دغه نورستان سیمه یې په اوسنی نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادېدی دغه د کافرستان هیواد ولایت خلک یې مسلمانان کړه او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1901 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لار جوړه کړي او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړي کې پر تزاري دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بي طرفي خوا غوره کړې و. په 1903 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه او دغه کار د لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خراب شي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیښ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارک میر ډیورن په 1903 زیږدیز کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړی د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کارشه پر افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅکله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منل سو او نه هیڅکله ونه منل سو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت تر لاسه کولو وروسته 3 کاله واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غشتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود. په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې 3 ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالي چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدې او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څیر کې د رشکاره سو. د شوزو د بي ځای تګ راتګ په سپیڅلو ځایونو کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د شزینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بې وزله خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 زیږدیز کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او امیر حبیب الله خان په شهید تر رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړ. نوموړی بیا د لارښوونه وکړه چې د تازه پر ځای د شرعي مجازات عملي سي او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوې دي چې د سراج رباتونه، قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د پنوم یادول شوی دي. همدارنګه په 1903 کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او اعدادیه دورو څخه عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1905 کال کې کېښودل سو چې درې اعدادیه او درې حربي ټولګي درلودې او په دغه ښوونځي کې نظري او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادان له خوا پر مخ وړل کېده او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د چرمګری فابریکا جوړه سوه او په کار باندې شروع وکړه. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1913 کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سوه او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکي روغتون کوچنی وو او دغه پوځي روغتون کې دغه پوځي روغتون د هندي ډاکټرانو تر سره لاندې خپل کارونه مختبیول. امیر حبیب الله خان په 1919 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو او د هغه څخه وروسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپل خپلواکي تر لاسه کړه. شاهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1919 کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل او د دې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي و چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود نو ما د ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک غوښتلی وي او د دې خاورې اوسیدونکو لپاره د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمند او هوښیار ولس د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین دولت او ولس په ساتلو کې اوسې او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان خپل اعلامیه کې ویلي و. امان الله خان په 1919 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ او د لسو شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمه کې ځای پر ځای کړل او سره لدې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه شتون نه درلود او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشری د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه. خلک سره یو ځای او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و په 1919 کال کې هند ته ولاړ او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هاملتن ګرانت خبرې وکړې او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل شو او د امان الله خان وخت د رسیدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلودل. لومړی پړاو یې د 1919 او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې وشت. سودا د امیر امان الله خان د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکي ترلاسه کولو نه درنځ د کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر مهربانه راو سپارم. ښه وخت ولرئ. ژه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلام ونه کی هلی میومنې درنو زده کوونکو هله دا چی ټول به روغ او جوړ یا سا وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتلسم لوست شرغلاست وایم په دې هله چی د طلبه سیرن ورځ هم د لوست اخرنی شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ د امویانو د واکمنی یا د امویانو د دورې په اړه معلومات لاسته راوړو، د چې دغه دوره څه ډول واک ته رسیږي او څه ډول دوره ده، پر همدې موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. د دې کورنۍ بنسټ ایښودن کې حضرت معاویه رضی الله عنه دی چې د دې کورنۍ څخه 14 واکمنی کوي او د دې کورنۍ لومړنی واکمن حضرت معاویه رضی الله عنه او وروستنی واکمن یې هم مروان دی چې په دې دوره کې د اسلامي فتوحات لمن هم په لویدیس کې تر هسپانیې او د فرانسې پورې په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. کله چې د خلفاو راشدونو دوره پای ته رسیږي نو په دغه وخت کې د امویانو واکمنی پیلیږي یا د امویانو دوره را شروع کیږي چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي چې وو حضرت معاویه رضی الله عنه او حضرت معاویه رضی الله عنه د دې کورنۍ لومړنی واکمن او وروستنی واکمن هم مروان دي چې په دغه دوره کې د اسلامي فتوحات لمن یا اسلامي قلمرو په لویدیس کې تر هسپانیا او فرانسې پورې او په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. رزو حضرت معاویه رضی الله عنه پیژنو. حضرت معاویه رضی الله عنه د ابو سفیان رضی الله عنه زوی او د حرب المسیدی چې د هجرت څخه 15 کاله مخکې په مکه معزوبه کې زیږیدلی دی. پلار یې ابو سفیان هم د قریشو د مشرانو څخه وو او د مکه د فتح په ورځ د ټولې کورنۍ سره د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شو. حضرت معاویه رضی الله عنه د وحی د کاتبانو څخه هم وو او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا د وحی د تابدن د هغه تور سپرل سوي وو او د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې بیا د شام والی وو. کله چې حضرت علي رضی الله عنه په شهادت ورسېدي او حضرت عثمان رضی الله عنه هم د خلافت لپاره وټاکل شو نو د سومیشتو د تیر دو څخه ورسته حضرت معاویه رضی الله عنه سره چې د شام والی وو په دغه موافقه باندې ورسېدي چې حضرت معاویه رضی الله عنه انس کولای چې د ځان څخه ورسته څوک د ځایناستي په توګه وټاکي نو دغه کار باید مسلمانانو ته پریږدي. په دې ترتیب سره بیا حضرت معاویه رضی الله عنه د ټول اسلام هیواد امیر شو او د ټول اسلامي هیواد امیر سو او حضرت امام حسن رضی الله عنه څخه د خلافت څخه لاس واخستی. حضرت معاویه رضی الله عنه هم د خپل واکمنی یا د خپل دغه د واکمنی پلازمینه د دمشق شهر وټاکی. رزو یزید ته یزید په 15 هجری کال کې زیږیدلی دی او په 16 هجری کال کې د خپل پلار حضرت معاویه رضی الله عنه د وفات څخه وروسته وخت ورسېدی. یعنی یزید د حضرت معاویه رضی الله عنه زوی و. کله چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات کیږي نو د هغه څخه وروسته یزید وخت رسیږي چې د هغه د واکمنۍ پر مهال باندې بیا د کربلا پیش واقع کیږي او په دغه لړ کې حضرت امام حسین رضی الله عنه د خپل دوه اویتنو ایارانو سره په شهادت رسیږي او یزید هم بیا په 14 هجری کال کې وفات کیږي. عبدالملک بن مروان د یزید مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی دویم معاویه وخت رسیږي، مګر په واکمنۍ کې بیا د 40 ورځو دغه واکمنۍ د 40 ورځو څخه ډیر دوام نه کوي. یعنی د 40 ورځو واکمنۍ کوي چې په ځای باندې بیا مروان بن حکم د چارواک رسیږي او د چارواک هغه ته په لاس ورځي. هغه بیا ژمنه کوي چې د چارواک به د دویم معاویه زوی خالد تسپاري، مګر کله چې قدرت ته ورسېږي د خالد د مور سره نکاح وکړه او د خالد په ځای خپل زامن عبدالملک او عبدالعزیز په پرله پسې ډول سره خپل ځایناستي وټاکي چې بیا د مروان د مړینې څخه وروسته د هغه زوی عبدالملک وخت رسیږي. عبدالملک بن مروان بیا د 16 کاله واکمنۍ کوي او په 1400 هجری کال کې د 13 کالو په عمر باندې وفات کیږي. نوموړی بیا لومړنی اسلامي واکمن و چې په خپل نوم باندې سکه ضرب کړه او په داسې حال کې چې د
دهغه څخه وړاندې دهغه څخه مخ کې رومي او ساسانی سکو هم رواج درلودي. دهغه په واکمنی کې بیا عربي ژبه په ټولو اداري یا په ټولو دولتي درو کې رسمیت پیدا کړي او د ټولو ادارو رسمي ژبه هم دغه عربي ژبه اعلان شو. عمر بن عبدالعزیز په اموی کورنۍ کې حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه بیا هغه څوک وو چې هغه د ډیری پوهې، تقوا او عدالت څخه برخمن وو. په دغه برخه کې یعنی په پوهه، په تقوا، په رسکاری او عدالت کې ډیر شهرت درلود او هغه هم هڅه کوله چې د خلفای راشدینو باندې په تګلارې باندې ولاړ سي او هغه هم د سلیمان د مړینې څخه وروسته خلافت ته رسیږي. دی هم د قران کریم او د نبوي احادیثو د احکام سره سم رفتار کوي. هغه د عدالت، رعایت، د عمل په دویم عمر او پنځم راشده خلیفه باندې ونه مولسو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه لمړنی کس و چې د رسمانی د نبوي احادیثو د راټولولو امر وکړ. یعنی د په دوره کې د عموما دغه کوم واکمنان چې وخت رسیدلی دي دغه واکمنان د جملې څخه د لمړنی کس و چې رسمي اعلان کوي، تر څو رسمي ډول سره امر کوي چې نبوي احادیث راټول کړي. حضرت عمر رضی الله عنه بیا د عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو حضرت عمر بن عبدالعزیز رغد تلنهو د دوو کلونو او پنځو میاشتو وکمنی څخه ورسته د زینو خاینانو په دسیسه باندې د غلام د خوا په شهادت رسول کیږي. او په دغه کورنۍ کې بیا نور امویان نږدې یو پیړۍ په اسلامي نړۍ باندې وکمنی کوي. او دغه کورنۍ مشهور وکمنان چې وه د هغو د جملې څخه اول معاویه بن ابي سفیان رغد تلنهو، ورپسې یزید بن معاویه رغد تلنهو، همچنان عبدالملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه، دویم یزید بن عبد الملک، هشام بن عبد الملک، او همدارنګه ولید بن عبد الملک، یزید بن ولید بن دریم عبد الملک، او همدارنګه مروان بن محمد، چې مروان دغه کورنۍ ورستنی او اخیرنی وکمن وو. د امویانو حکومت هم تقریبا د یوې پیړۍ څخه وروسته بیا د زوال په مخ باندې روانیږي او د ماتې سره مخامخ کیږي. د امویانو وروستنی یا اخرنی واکمن مروان هیران ته نږدې ماته خوري او دی بیا د دغه ماتې د خوړلو څخه وروسته د مصر په لور باندې تښتي. او هلته چې کله دی د مصر ته تښتي، پر همدغه لاره باندې دی وژل کیږي. او په دې توګه سره د امویانو حکومت یا د امویانو امپراتوري یا دغه منې د مینځ زی، او په دې توګه بیا عباسیان وخت رسیږي چې اسلامي تاریخ بیا یو بل صفه پیلوي او اسلامي تاریخ یو نوی پړاو شروع کوي. راځو ته مېن په دوره کې اقتصادي، کلتوري او پوځي وضعیت دا چې دغه وکمنی په دوره کې اقتصادي، اداري، کلتوري او پوځي وضعیت څه ډول وو. په مې دوره کې د اقتصاد لپاره و ځینې مهم بدلونونه رامنځته شول. مثلا د غنیمت، عشر او خمس تر لسلیک لاندې ډیر مالونه د اسیایي او افریقایي نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینې دمشق ته ولېږدول شول. یعنی کله چې ځینې اسیایي او افریقایي هیوادونه ونیول سي، د همدغه نیول شوي هیوادونو څخه بیا ځینې غنیمت، عشر او د خمس تر سرلیک لاندې دغه مالونه د دغه نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینې یا دمشق ښار ته لېږدول کیږي، چې هغه مهال د دغه کورنۍ یا دغه واکمنۍ پلازمینه چې هغه د دمشق شارو. د نیول سو هیوادونو ترمنځ بیا سوداګري زیاړي کې هم ټینګې سولې. یعنی دغه هیوادونه چې کله د امویانو د واکمنۍ لاندې راغله، بیا دغه هیوادونو سره دوی سوداګریزي اړیکې هم ټینګوي، چې دا د اقتصاد په برخه کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي او اقتصادي برخه هم پرمختګ کوي. د کلتوري او تمدني پلوه هم په اموي دوره کې ډیر شهرونه جوړ شول. دغه شهرونه بیا د لوړو برجونو درلودونکي وو او په عین حال کې دفاعي کلاګانې شکل هم درلودي. یعنی سره له دې چې دا ډیر لوړ برجونه درلود، دغه شهرونه په عین حال کې دفاعي کلاګانو شکل هم درلودي. او دمشق چې هغه د امویانو د لوري د پلازمینې په توګه کارېده، په دغه وخت کې د نړۍ د ښکلو شهرونو څخه شمیرل کېده. یعنی موږ وویل چې دمشق د امویانو د کورنۍ پلازمینه یا مرکز دی، نو د تمدن په برخه کې یا د هغه د جوړېدو په برخه کې دغه د امویانو په دوره کې د دوی پلازمینه همدغه دمشق ښار د نړۍ د ډیرو ښکلو ښارونو څخه شمیرل کېده. د امویانو په دوره کې اسلامي تمدن هم ډیره چټکه وده وکړه چې د خیریه موسسو د جماعتونو او همدارنګه د هغو د جملو څخه د دمشق د جامع جماعت جوړېدل هم یو ډیره ښکاره بیلګه ده. یعنی په دغه دوره کې اسلامي تمدن هم ډیر ژر په چټکۍ سره وده وکړي. اسلامي ادبیاتو، علومو او فنونو، همدارنګه هنر او صنایعو هم ډیره پرمختیا وکړه. په نړۍ کې د اسلامي نظام د نورو متمدن کېدلو لپاره یو معیار وګرځید. او په پوځي برخه کې بیا هم پو افراد لکه موسی بن نصیر د عسکري ټولیو د مشري لپاره وټاکل سو. موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د افریقا په شمال او د اروپا په سویل ویدیس کې د اسلام لمن تر هسپانیې پورې ورسوله. یعنی د پوځ په برخه کې دغه موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د عسکري ټولګو یا د عسکري ټولیو مشري په غاړه درلوده، او د همدغه کسانو په مشري سره د افریقا په شمال کې او همدارنګه د اروپا په سویل کې اسلامي قلمرو تر هسپانیې پورې ورسېدي. او قطبیه بن مسلم د خپلوي فتوحات لمن هم د منځنۍ اسیا تر هیوادونو ترکستان او کاشغر پورې پراخه کړه، او هم یې د چین دربار ته اسلامي پلاوی ولیږه. محمد بن قاسم په هند کې په دې باندې بریالی سو چې خپل فتوحات تر کراچی او ملتانه پورې ورسوي. مسلمه بن عبدالملک هم په کوچنی آسیا کې د خپل فتوحاتو سرحد د انتاکیه تر شاره پورې پراخه کړ، او په دې ډول سره د دوی د فتوحاتو سرحدونه پراخه کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د امویانو د واکمنۍ یا د دغې کورنۍ اړوند مو معلومات لاسته راوړل، چې د کورنۍ څه ډول واک تر رسیږي، د دغې کورنۍ وروستنی واکمن څوک وو، تر څنګ په دغه کورنۍ کې هغه مشهور واکمنان موږ وپیژندل، د دې تر څنګ د دغه کورنۍ یا د دغې واکمنۍ په دوره کې د ټولنې اقتصادي، سیاسي، پوځي، کلتوري وضعیت څه ډول وو، د هرې موضوع اړوند موږ وپوهیدلو او معلومات مو لاسته راوړي. دا چې دغه دورې څه ډول دوره وه، کوم بدلونونه رامنځته کیږي، او اسلامي قلمرو څومره پرمختګ کوي په هر برخه کې، که هغه د علومو برخه وه، که د کلتور، تمدن او پوځي همدارنګه سیاسي برخه وه، په دغه برخه کې دوی څه ډول پرمختګونه کوي او تر کومو شهرونو پورې خپل ځانونه رسوي. نو په دې هیله چې د درس مفهوم به مو اخیستی وي او ورباندې پوهېدلی به اوسئ چې موږ د خلفاو راشدینو د دورې د پای ته رسېدو سره سم د امویانو د دورې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې امویان څه ډول واک ته رسیږي او دا خپله مکمل څه ډول واکمني وه. د دې تر څنګ دغه واکمني بیا په څه ډول سره پای ته رسیږي. نو د نن ورځې موضوع مو همدومره وه. د همدغه موضوعاتو اړوند چې کوم معلومات لاسته راوړل، هڅه وکړئ چې د ځان سره تکرار او بیا یې هم د ځان سره زده کړئ تر څو په درس باندې ښه وپوهیږي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
ادما کئ څوک راکی مانا، خوبینم ادما کئ څوک راکی مانا، روتیم سرم یخې تخپل یار پزنګانا، روتیم سرم یخې تخپل یار پزنګانا، خوبینم ادما کئ څوک راکی مانا، خوبینم ادما کئ څوک راکی مانا. نیوینا
ناستر څنګه د خوشحال خان وی دواړو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی ټوکی وی ټکالی وی خبرې د افغان وی ستایي دونو منا د افغان د پښتانا ستایي دونو منا د افغان د پښتانا وینم علما کئ څوک را کی مانا وینم علما کئ څوک را کی مانا وینم نجيب ویل منصور سره ګویا وی سلور کنجا دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی غارد ملاوی لویا نندار بی دکا بل پو آریانا لویا نندار بی دکا بل پو آریانا خوبی نم علما کئی چوکرا کی مانا خوبی نم علما کئی چوکرا کی مانا باچا خان وی دلرو پر راج ما ټول ملي قهرمانان وی شیر شاه وی احمد شاه وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی میرز علی خان وی ټول درانه قولی مشران وی حاجی میرز علی خان